د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او رایي نوري اس نوري هم تر هر څه مخکې د کوچني اختر مبارکي درکوم. هیله ده چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره له خپله وسه ټوله هڅه کړې او بیا به هم د افغانستان دولت د سولې دروازه د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ خلاصوي چې غواړي د پردیو له اسارته ځان خلاص کړي. پردي او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، په سانچارک ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې څلور کسه وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پیغام کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په نظام او ټولو ادارو کې اصلاحات روان دي. او د پاکستان په کراچۍ کې د اختر په شپه هوایي ډزو دوه تنه وژلي. بشپړه خبرونه. د سریپل ولایت څخه راپور راغلی چې په سنچارک ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې څلور کسه وژل شوي دي. د سریپل د امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله نن د اختر تر لمونځ وروسته یوې هدیرې ته نږدې وسوه. د هغه په وینا د دې حملې هدف د یوه پخواني قومندان موټر و.
ونا حاملشان طرف حجره روان بود، یک حمله انگاری سرشان صورت میگرم و دیگه اجرایم که موتر نبودن و دو تا بچه ایشان و یک برداده ایشان و یک دیگه حمله ایشان به شهادت برسد.
دا دی حمله مسئولیت تر اوسه چانه دیمنالی؟ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پیغام کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په نظام او ټولو ادارو کې اصلاحات روان دي. د ویل چې حکومت توانېدلی دی د تدارکاتو په کمیسیون کې سپما وکړي.
د اصلاحاتو په سلسله کې موږ په روان لمریزي چې کال کې وتوانېدو چې د تدارکاتو په کمیسیون کې 2000 میلیون افغانۍ له زیا کېدو وژغورو او بچت یې کړو. د دغه پیسې په بانک کې پرتې دي او د اختر په دې بختور ورځ اعلان کوم چې په دغه سپمول شویو پیسو د امنیتي دفاعي قوتونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستې او یتیمانو طلایي ښوونځی جوړولو لپاره لګول کیږي. همداراز په دغه پیسو به د دفاعي امنیتي ځواکونو او دغو کورنیو ته په نوبت سره د مسکن د برابرولو بندوبست کیږي.
افغان ولسمشر همداراز د اختر په پیغام کې له وسلوالو د سولې غوښتنه وکړه. د زیاته کړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل سر په بیه د خپلې خاورې دفاع کوي او سختریزې ډلې نه غواړي په هیڅ اسلامي هیواد کې پرمختګ وسي. د ویل چې دغه ډلې همداراز نه غواړي د افغانستان نظام پر خپل پښو ودرېږي او غواړي افغانان تل نورو ته محتاج وي. د امریکا سفارت وای واشنگتن بل افغانستان سره د یو سعادتمند او سمسور هیواد جوړېدو په برخه کې له افغانانو سره د بیا رغونې مرستې ته دوام ورکړي. دغه سفارت د کوچنی اختر په مناسبت په اعلامیه کې افغانانو ته مبارکي هم ویلې ده. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې میلیونونه امریکایي مسلمانان هم دغه اختر لمانځي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اختر په شپه هوایي ډزو دوه تنه وژلې دي. د کراچۍ پولیس وایي بیګا د اختر د زیر راتګ سره سم د ښار بیلابیلو برخو کې خلکو هوایي ډزې کړې چې دوه کسان یې وژلي او 12 نورې ژوبل کړې دي. د کراچۍ پولیسو اند قمرزیب ستینن خبریالانو ته وویل چې ژوبل کسان د ښار جنا او عباسي شهید روغتونونو ته وړل شوي چې پکښې اووه ښځې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نن د واړه اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د اروپا په سفر تللی څو له اوکراین او ګرجستان سره د یووالي څرګندونه وکړي چې دغه جګړه ځپلي هیوادونه د اتلانتیک ورهاخوا هیوادونو لخوا یوازې نه دي پاتې سوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایند ویل چې کری به د ګرجستان له حکومت او مخالف مشرانو سره نن په تبلیسي کې د لیدو پر مهال د ګرجستان د یورو اتلانتیک مقاصدو په نوم له پلان ملاتړ وکړي. وروسته دی کیف ته سفر کوي او هلته به په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړې ته د پای ټکی ایښودل په مقصد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا سفر د ناټو هیوادونو تر سرمشریزي څو ورځې مخکې دی چې په پولنډ کې ترسره کیږي او په ختیځ اروپا کې د روسیې عملیات به د بحث له لویو موضوعاتو څخه وي. روسیا د ګرجستان په دوه جلا سوي سیمو ابخازیا او اوستیا کې ځواکونه لري. روسي ځواکونو دوه کاله مخکې د اوکراین یو څخه ورونیول او ورباندې تور دی چې په ختیځ اوکراین کې جلا غوښتونکو ته وسلې او مهمات ورکوي. مسکو دغه تور نه ردوي. د ترکیه وسلوال ځواکونه وایي پرون هغه مهال اوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي چې یوه هلیکوپتر ترکی ځواکونه او نظامي کورنۍ له یوه ځایه بل ته وړي او هلیکوپتر راولوید. د ترکیه صدر اعظم وویل هلیکوپتر د حملې په نتیجه کې نه دی لوېدلی، بلکې دا پیښه د خرابو هوایي حالاتو له کبله رامنځته سوې ده. په وژل سوي کې یو برید جنرال هم شامل دی. د یمن د عدن نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه نظامي هوایي اډه په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ یمني نظامیان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. اجانسونو د امنیتي سرچینو له خولې ویلي چې ګڼ شمېر جهادیانو په دغه نظامي اډه کې پر ځواکونو وروسته له هغه حمله وکړه چې ځانمرګو بریدګرو پر دوو موټرو حمله وکړه. او د سعودي عربستان پاچا سلمان ژمنه کړې چې د هغو پر ضد به ځوابي اقدامات وکړي چې د دې هیواد ځوانان یې بې لارې کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په سعودي کې د دوشنبې په ماښام درې چاودنې وسوې. یو له دې چاودنو د مسلمانانو په سپېڅلي ښار مدینه کې د نبوي جومات پر ساتونکو وسو. د اختر په مناسبت د سعودي عربستان د پاچا په یو پیغام کې راغلی چې هیواد یې په بشپړه توګه دې تجمن دی څو د هغو کسانو پر وړاندې سخت ځواب ووایي چې د ده په وینا د دې هیواد د ځوانانو ذهنونو او نظریه بې لاره کوي. په مدینه کې چاودنې چې څلور پولیس یې وژل په نړۍ کې د وتلو اسلامي څیرو پراخ انتقادونه راپورته کړل. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو ګڼ څارونکي په دې باور دي چې دا بریدونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش ترسره کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا خپله پر اسلام برید بللی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کبه هم غوړی دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره له خپله وسه ټوله هڅه کړې او بیا هم د افغانستان دولت د سولې دروازه د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ خلاصوي چې غواړي د پردیو له اثراته ځان خلاص کړي.
تاسې ټول شاهدي چې داسې دروازه نه وه چې ما نه یې وهلې او داسې غږ نه یې چې ما نه یې جوړ کړې، نو بیا هم ضرور ده چې اراده ټینګ کړو.
د حکومت یوه هڅه هم د جګړې له یوه بل لوري حزب اسلامي سره شوې چې په وروستیو کې د پټه په درېدو خبر ورکړل شوی. خو د حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال ویان وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې اترې ښې مختزي.
دغه د سولې مذاکرات په ټپه نه دي درېدلې، دغه په ډېر یو ښه بهیر کې دي.
د اختر په مناسبت د تل په څیر خلک په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي.
هغه د خدای سمې لارې ته برابر کړي او نور د الله تعالی دې د افغانستان په خاوره باندې امن امان راولي.
د بلخ د لری پرتو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اختر مبارکۍ لپاره خپل سیمو ته نشي تللی ځکه هلته امنیت نشته.
د ورځې خونه محلي پولیس د شپې له خونه طالبان دی او فکر نیمه ورځ بیا هغه چې شي دي امنیت هلته دومره خانه دی څنګه چې ښار کې امنیت دی.
یوه کونډه ښوونکي چې د تدریس ترڅنګ خیاطي کوي در پیژنو چې وایي کله چې خلک ډیر کالي د ګنډلو لپاره وروړي نو پوهیږي چې اختر رانږدې دی.
هر قدر مشکل است که اندازه نداره. کارم برای وظیفه بسیار مقدس معلم باشه با داخلم برای کارهای شاقر کنه چه قبرانم سخت ما میشه.
ده هند لوی وچه ده پاکستان ده جلاکی دو ده اویوی مکلیز پدرشل که یو لیکوال در پیجنو چه ویلی و پاکستان به یو ورز ده افراطی اسلام په مرکز بدل شی. ده اخبروانی په دوهمه نیمه که ده اساسی و بشری حقونو او ده خزونیس پروگرامونه هم در تخبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د ارګ په جمعات کې در لمانځه وروسته له خلکو سره اختر مبارکي وکړه او رسنیو ته د خپلو لنډو خبرو په ترڅ کې وویل چې لا هم د سولې دروازه د افغان دولت د هغو مخالفینو په وړاندې خلاصه ده چې غواړي د پردیو له اثراته ځان خلاص کړي. غنی وویل د سولې او وینې تویونې د بندولو لپاره له هر چاره ترسره کړي او په خپله دې اراده کې لا هم ټینګ دی. اجمل تورمانی نور جزئیات وړاندې کوي.
بیا هم د ارګ په جمعات کې د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دعا او د ولسمشر دا پیغام چې لا هم د سولې خوخو مخالفینو په وړاندې د پخلاینې دروازې پرانیستې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو سره تر اختر مبارکۍ ورسته رسنیو ته د خپل لنډو خبرو پترت کې هغوی چې وینه تویوي د افغان ملت دښمنان یاد کړل. وی ویل جګړې ته لیواله نه دي خو پر دوی تحمیل شوې ده. خاغلی غنی ویل د سولې دروازې د هغوی پر مخ پرانیستې دي کوم چې غواړي د پردیو له کنټرول ځان خلاص کړي.
و انوس هم از طرف ما دروازه
او لا هم زمونږ له خوا د هغوی پر مخ چې غواړي د پردیو له کنټرول ځان خلاص کړي او سولې ژوند ته مخه کړي د سولې دروازې خلاصې دي.
و به زندگی صلح آمیز برگردند باز است.
دا لومړی اختر نه دی چې افغان ولسمشر دی وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام ورکړي، بلکې تر دې پخوا هم خاغلی غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په اخترونو کې وسلوالو مخالفینو لپاره ورته پیغامونه ورکړي دي، خو د مخالفینو لخوا یې هرکلی نه دی شوی. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام کې راغلی چې دوی به جګړې ته دوام ورکوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام هم د افغانانو په خیر نه ګڼي. خو په پیغام کې دا هم راغلی چې د افغانستان د ستونزې حل ته له پوځي لارې سربیره سیاسي هڅې هم کوي. د وسلوالو طالبانو د مشر په دغه پیغام کې ویل شوی د قطر دفتر همدې ته موظف دی چې له سیاسي چینلونو څخه د افغانستان ستونزې ته حل لاره ولټوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره هر ور وهلې او په خپل دې اراده کې لا هم ټینګ دی.
موږ وینم نه ده تویک تاسی طول شاهدی چه دس دروازه نوه چه ما نیی وحلی او دس غد نیی چه ما نیی جکر نو بیا هم ضرور ده چه اراده چنگه کن.
که څه هم خاغلی غنی د سولې لپاره سوله خواخو مخالفینو ته د پرانیستو دروازو خبره وکړه، خو دغه شان له افغان امنیتي ځواکونو نه د ستاینې پترت کې وویل چې افغانستان داسې مړی نه ده چې څوک یې عزم کړي او هر چا چې دا هڅه کړي په خپله لمنځه تللی دی.
د ارګ په جمعات کې د کوچني اختر په مناسبت د سولې په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې وایي د سولې لپاره یې له خپله وسه ټوله هڅه کړې او بیا به هم د افغانستان دولت د سولې دروازه د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ خلاصوي چې غواړي د پردیو له اسارته ځان خلاص کړي. د جګړې یو لوری هم حزب اسلامي دی چې په وروستیو کې ورسره د سولې د خبرو هڅې شوي. په دې اړه مو وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال له وایان سره خبرې کړې، خو بیا هم د اختر په مناسبت پیغامونو کې تم کیږو. د اختر په مناسبت اکثر خلک بیا هم په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو غوښتونکي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یو جمعه ته ورغلی او د اختر په مناسبت یې له خلکو سره خبرې کړې دي.
عبدالرحمن زاده یم او زه اختر لمانځه ته راغلی یم. لمونځ ښه به تېر شو. ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته اختر مبارکي وایم او غواړو چې افغانستان کې صلح راشي، آرامي راشي او خوشحالي غواړو. ټول هېوادوالو دولت نه غوښتنه لرو چې آرامي راوړي او د هغه انتحاریانو د نور بمونه چې الوزي دا ونه خلک ډېرې لیدل دي. ټول خلک روان دي اروپا خواته. دغه امنیت
پارا
مانو مولان شخیده دا اختر منو دیگه خب مزه بنده، خب خونده و مزه بنده در شریعت و اصول و برابر به منگ اختر منزو آوشو او خلال دختارای دیده طول مسلمانانو در روجه قبولی که منزونه دی قبول که نور تاعتونه بازده تو امنیت بلکل فوق نده دخل کنه می داگه تنو گفتن را چه دختر پا دختر دی رحمو که او داگه اتفاق پکی پدوی که پیدا که دوست دو دشمن من که فرق وکړی شي چې څوک دشمنی دشمنی وګڼي او که څوک دوستي او دوستي وګڼي. نو هغې ته دمه الله تعالی هدایت د نیکۍ وکړي، هغه د خدای سمې لارې ته برابر کړي او نور یې د الله تعالی دې د افغانستان په خاوره باندې امن امان راولي. دا مسلمان کشي دې ورکه شي، خدای پاک د هغوی ته هدایت وکړي. دغه ټول مسلمان دې یو هم په دې افغانستان کې کافر نه
خیر سر ادا سود شردار پہ جامع جماعت کے در ڈیر امنیت تامین اور ڈیر پہ سمانہ فضا کے خدائی دیو کی چتر آمد سے امنیت اسی خلق پہ آزاد شکل باندھے پہ خسور سر پکھوا جمانے خپل عبادت او طاعت ادا کی او د مال خانه ټول وطن دارانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. السلام
د یو شمیر اوریدونکو چې وای د اختر المنځ په امن کې کړی او ډیر خوشاله دي چې کومه پیښه نه ده شوې. د افغانستان د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال ویان وایي چې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې اترې ښې مخته ځي. قاضي حبیب الرحمن ابراهیمي دا څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل هیله مند چې د سولې دغه بهیر ډیر ژر نتیجه ورکړي. مخکې د اجرایه ریاست لومړي مرستیال ښاغلي رحماني ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حکمتیار نوي شرطونه د منلو نه دي. له ښاغلي ابراهیمي سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې خبرې اوس په کوم پړاو کې دي.
دغه د سولې مذاکرات په ټپه نه دي درېدلي، دغه په ډېر یو ښه بهیر کې دي او د دې په اړه د حزب اسلامي د امیر لخوا چې کوم وروستی پلاوی راغلی د هغې پلاوي دوه درې مواردو کې چې دوی څه تغییرات غوښتل یا څه نظریات یې درلودل هغه یې د افغانستان له ولسمشر سره مطرح کړی دی او د سولې د مذاکراتو خبرې په ډېر ښه شکل روانې دي او هیله او امید هم دا دی چې د سولې د عالي شورا په وساطت باندې دغه روان بهیر ډېر ښه پرمختګ وکړي.
ستاسو په نظر باندې څومره نور مثلا دغه پروسه به ځنډنی شي، دوام به وکړي؟ ځکه داسې هیلې وي چې د اسلامي ګوند مشر حکمتیار به تر اختر د مخه راشي کابل ته، ولې تر اوسه پورې دغه پروسه وځنډېده؟ څومره وخت به نور ونیسي؟ ځکه افغانان ډېر هیله مند دي چې د سولې پروسه زر ټینګه شي.
چې دا ډېره اوږده نه شي او هغه هېوادوال چې د سولې د ټینګښت لپاره د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د یوځای کېدو لپاره کومې هلې ځلې روانې دي، هیله او ارزوم دا ده چې دا تر راتلونکي یوې اله دوې میاشتې زیاته ادامه پیدا نه کړي او موږ د دې غوښتونکي یو چې دا زر تر زره په خیر سره حل شي.
بله، ستاسو په نظر ابراهیمي صاحب حکومت څومره د سولې پروسې ته د اسلامي حزب سره لیواله دی چې دغه پروسه بشپړه شي؟
د افغانستان د حکومت مشرتابه په پوره قاطعیت سره د سولې د روان کلک ملاتړ کوي او هیڅ داسې کومه موانع تر اوسه نشته ده چې هغه د سولې د روانې پروسې په مخ کې خنډ شي. نو په پوره قاطعیت سره د افغانستان د حکومت د افغانستان د دولت د ټولو قواوو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه به ادامه پیدا کوي. کېدای شي خال خال څوک مخالفت دې وکړي خو د حکومت د مشرتابه په ساته په لوړه کچه هیڅ مخالفت نشته دی او ټول د دې کلک ملاتړي دي. هغه کومې کړۍ چې د دې پروسې مخالفت کوي هغه کړۍ دي چې د جګړې په دوام کې افغانستان په بربادۍ کې د امنیت په خرابېدو کې خپلې ناروا ګټې خوندي بولي.
د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال ویان قاضي حبیب الرحمن ابراهیمي و چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د روانو خبرو په اړه نظر څرګندو. دی وایي چې دغه بهیر په ټپه نه درېدلی بلکې ډېر ښه مخته ځي. د یادونې وړ بولو چې د حکمتیار له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د خبرو په نتیجه کې څه موده مخکې د سولې د موافقې مسوده جوړه شوې وه چې دواړو لورو ته سپارل شوې وه، خو له هغې مودې راهیسې تر اوسه پورې د سولې د دغه موافقې یا د سولې د خبرو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کېږي. تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وځي او ریدلای شي. د بلخ د لری پرتو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اختر مبارکۍ لپاره خپل سیمو ته ځکه نشي تللی چې هلته امنیت نشته ده. د بلخ د مرکز مزار شریف یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې طالب وسلوال آزادانه تګ راتګ کوي او افغان امنیتي ځواکونه هم هلته موجود نه دي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د اختر په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دوی د سیمو د امنیت ټینګښت اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د لورو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې لا هم د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال پراخ فعالیت لري او خلک ځوروي. دوی وایي چې نشي کولای د اختر په درشل کې د خپلو خپلوانو لیدو ته لورو پرتو سیمو او کلو بانډو ته ورشي، ځکه چې په مختلفو ولسوالیو کې طالب وسلوال فعال دي. حبیب د چاربولاک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه اوس مهال په مزار شریف کې اوسیږي. حبیب وایي چې په ښار کې امنیت ټینګ دی، خو د خپلو خپلوانو لیدو لپاره به هیڅکله هم خپلې سیمې ته ور نشي، ځکه چې هلته یې ځان د طالبانو تر تهدید لاندې دی. هغه وویل
نسبتا ښار نه په ولسوالیګانو کې امنیت دومره ښه نه دی. موږ خبر یو چې هلته محلي پولیس هم دي او طالبان هم دي، دومره امنیت نشته دی. د ورځې خو نه محلي پولیس، د شپې خو نه طالبان دي، او فکر نیمه ورځ د هغه څه شی دی. امنیت هلته دومره ښه نه دی څنګه چې ښار کې امنیت دی.
د مزار شریف بل یو اوسیدونکی بشیر احمد مایار بیا د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت په ستاینې سره وایي چې په ښار کې امنیت بالکل تامین دی، خو ولسوالۍ د پخوا په شان د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سراسر ویره هلته حاکمه ده. بشیر هم په دې نظر دی چې د اختر په ورځ کې به هغه دوستان او خپلوان ونویني کوم چې په اطرافو کې اوسیږي، ځکه هلته نشي ورتللی او که ور هم شي نو ژوند یې په خطر کې دی. هغه زیاده کړه
در شهر اوقدر نی میفهم که امنیت گرفتگی است، میتونم آزادانه رفت آمد کنم.
همین رفت آمدش با ولسوالی چگونه؟
ولسوالی شاید من نتونم، به خاطر از این که شنیده میشه که در بعضی از ولسوالی ها تارکات وجود داره و نمیخوایم باعث یک جوان با اونجا برم که میفهمم که امنیتش روز به روز خراب میشه.
دا په داس حال کې ده چې د بلخ امنیه قومندانۍ ویان شیرجان درنی هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو حضور تاییدوي او وایي چې دوی به هڅه کوي تر څو د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي. درنی وویل
دشمن موجود است، دشمن موجود است، اگر بتونه او بخوای حتما عملیات تحقیقاتی خود انجام میده، مگر ما در حالش مقابل ادارات مکمل داریم، تدابیر داریم، نیروهای امنیتی کشفی خود تعیین کرده.
باید یاد شي چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې وسلوال یې په سیمو کې له خلکو په زور اوشر او زکات اخلي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اختر د ټولو مسلمانانو دی. په دې اړه چې اختر په کونړ کې بې وزلي او بډای په څه ډول مانځي، د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په اختر کې زیاتو کورنیو د خپلو ماشومانو د خوشحالولو لپاره ډول ډول شیان او نوي لباسونه اخستې دي. هغوی خوښ دي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د اختر په شپو ورځو کې هم ماشومان د نورو خیر خیرات ته سترګې په لار وي. د کونړ اوسیدونکي وایي په ټولنه کې بډایا او غریب خلک موجود دي چې باید مالدار کسان غریبان ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي، څو هغوی هم د نورو په څیر اختر په خوښۍ ولمانځي.
زما نوم روح الامین دی، د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکی. او زما د تجارانو او مالدار خلکو نه دا غوښتنه ده چې په دې کوچني اختر کې د بېوزله او کونډو سره مرسته وکړي چې هغې هم د نورو سره په خوښیو کې شریک شي.
نوم مې ولمالی خانجي دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په دې اختر کې د ټولو بډایه او مالداره خلکو نه دا غوښتنه لرم چې د خپلو غریبو خلکو او ورونو سره کومک وکړي، څو د هغې هم د اختر نه خوند واخلي.
دا څو ګلالي ماشومان دي چې رنګارنګ او ښکلې جامې اچولي او خوشحالي کوي.
جامې مې کلي دي، سرخي مې اغوستې ده، میکپ مې اغوستې، بنګلي مې اغوستې، ګوتنې مې اغوستې دي، مهانګیر مې اغوستې ده، پولي مې اغوستې، کمانک مې اغوستې، لاکټ مې اغوستې ده، چپلۍ مې اغوستې دي، زلکې مې اغوستې دي. اماګان کوم زما کاکاګان کوم زما خپل خپلوان کوم تندارګان کوم زما.
او هغه پیسې چې درکې به د اختر په دومره
پرایت لا غره کولای نه کی
کته ته د نه ته پیسې ورکې ورته
نه ما څه خنيسته ده چې خو ولا ماشوم به مال هغه ورکه زیول ولا ورته
خو راځي. د وداسي مجبوري مور خبرې هم واورو چې ماشومان د اختر جامې نه لري، پخی لوسی دی، پښلیدلو او زړو جامو کې د اختر خوخې لمانځي. هغوی نور ته ګوري، لکوندې مور نوی جامې او چپلې غواړي، خو د مور وسې نه کیږي چې د خپل کوچنیو ماشومانو کوچنی ارمانونه پورا کړی.
په کونړ کې د بے وزلو او بډایو د اختر د لمانځلو په اړه راپور. په افغانستان کې ډېرې کورنۍ شته چې نشي کولی د اختر او نور مذهبي مراسم په هغه شکل چې لازمه ده ولمانځي. اوس یوه کونډه ښوونکي در پیژنو چې د تدریس تر څنګ خیاطي کوي. دا وایي کله چې خلک ډیر کالي د ګنډلو لپاره وړلي یا یې د کور د کارونو لپاره وروغواړي نو پوهیږي چې اختر رانږدې دی. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ کور ته ورغلی او نور به په دې راپور کې واورو.
هر کاری میتونم چیزی که میشد میکردم به خاطر اولاد. اولاد ما تربیه صحیح و جامعه دیه یک چیز لایی و یک چیز خراب نده.
د ژوند کړاوونو یو ښوونکی دې تاړه کړی چې د نو او شاخه کارونو ته مخه کړي. دا میرمن انیس نومیږي او د شپږو اولادونو مور ده. د دې میرمنې کور ته په ننوتو د سړي زړه سوځي. انیس د خپلې معلمۍ له معاش څخه نه یوازې دا چې د ماشومانو نفقه برابروي بلکې د کور کرایه هم ورکوي. د انیس زړه له خبرو ډک وو. خپله کیسه یې داسې پیل کړه.
اولادونه می ډیر واړه و چې د ژوند ملګری می مرسو. یو زوی لرم چې شپږ کلن دی. یوازې په معلمۍ نه کیږي. مجبوره یوه ورځ د یو چا د کور کار وکړم او بل ورځ بل لوري ته مخه کړم، لکه د خلکو د کور کارونه او د کالیو مینځل.
انیس ته مدمخ کې یوازې ښوونکی وه، خو کله چې ماشومان یې لوی شول دې ته اړ شو چې درانه کار نه وکړي او د خلکو کورونو ته د مزدوري لپاره ولاړه شي.
ډېره ستونزمنه ده چې یوه پاکه وظیفه ولري او لوړې زده کړې دې هم کړې وي او بیا نو د خلکو د کورونو درانه کارونه کوي. مجبوریت وو نو څنګه وکم؟
ما د هغې ښوونځي په اړه ورڅخه وپوښتل چې دا پکښې ښوونکې ده. راته ویې ویل چې نه غواړم چې زده کوونکي مې د ژوند له دغه حال خبر شي او دغه هر څه یوازې په خپل زړه کې ساتلی وه.
خپلو اولادونو ته متوجه یم. کوشش کوم چې اولادونه مې ښه تربیه سي. مکتب ته ځي او نه غواړم چې پر سړکونو بې ځای وګرځي. غواړم اولادونه مې ښه تربیه کړم حتی که هر څومره مجبوره هم سم.
مجبوریت
وایي. کلونو مخکې د ژوند ملګری خلګو د شپې له کوره په زور وایست چې تر اوسه د ژوند او مرګ خبر نشته. انیس خو خپل روحیال لاسه ورکړی و، خو د خپلو اولادونو لپاره هم مور و هم پلار. اوس مهال د اختر ورځې دي. دغه مور د خلګو جامې ګنډي او د خپلو اولادونو لپاره هیڅ هم نه. دغه مور کې یوازې په دې خبره ده چې اختر ورسید. د خلګو لپاره جامې ګنډي چې د اولادونو لپاره خوراکي توکي او د کور کرایه پیدا کړي.
غم اولادو چې بخورم هم کومې کوم جام بخورم چې کوم شر ده نه دې هیڅ خبر نه سي.
د اولادونو غم څه بخورم لختر نه خبر نه يم. یوازې دومره کیږي چې وای خورو او د اولادونو قلم او کتابچه سي
زندگی بخورم راستم تیر نشه.
د افغانستان دی خلګې په کلونو کلونو مهاجرت، جنگ او فقر تجربه کوي. شاید په دغه هیواد کې د انیس په شان ډېر داسې میندې وي چې د خپلو اولادونو یوازینۍ تکیه وي، خو دغه مور وایي چې خپلې زده کړې د خپلو اولادونو د ارزوګانو قرباني کړې او نه غواړي چې هیڅکله هم خپل اولادونه درنو کارونو لپاره جادو ته واستوي. انیس د خپل ژوند ډېرې ترخې لیدلې دي. له دغه ستړي ژوند څخه ډېرې قصې او خاطرې لري.
یوه خواشي مې ده چاره ورڅخه نه لرم. سپین سرې ده. مجبوره یم یو شی ورته وکړم. هغه هم یوه مور ده که ډېر نسم کولی حداقل لږ خدمت خو یې کوم.
په دسترخوان کې یوازې څو ټوټې وچه ډوډۍ لیدل کېدل. په اشپزخانه کې نور داسې څه نه په سترګو کېدل چې د سړي زړه دې ورته وشي. دغه مور کې وایي چې په اختر کې ګاونډیانو ډک ډک دسترخوان نو چمتو کړي، خو په خبره یې هغه څه چې د لاس په تڼاکو یې پیدا کړي ډېره خوشحاله ده او د خلکو دسترخوان ته سترګې نه اړوي.
اولادونو ته مې مثالونه ورکوم. وایم راتلونکی مو روښانه ده. قصې او داستانونه ورته وایم. وایي خلک څنګه ژوند لري. زه ورته وایم زموږ خدای مهربانه دی. ټولو میندو ته مې دا پیغام دی چې خپل اولاد اولادونه لارو او کوڅو ته د درنو کارونو لپاره وانستوي.
خوب مشن بخیر.
د دې مورکی پیغام نور میندو ته دادی چې دوی مړی روډی لپاره اولادونه مجبور نکړي چې د درنو کارونو لپاره کوڅو او بیابانو ته وځي. د مورکی د نور میندو او سرپرستان څخه غواړي چې ل خپل همت څخه کار واخلي او یو مقدس کسب ته مخه کړي او خپل اولادونه داسې وروزي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد د خدمت مصدر وګرځي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دا یوازې دا کونډه ښوونکې نه ده، بلکې په افغانستان کې د ډیرو نورو کورنیو هم د حال د جګړو ډیرې میندې بورې کړي دي چې اوس مجبورې دي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ برابره کړي. په هر صورت د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ماښام تر اوو بجو موږ په ټول هیواد کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ایم په 1.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو 19 پروګرامونه. خو د غراز په پولند کې د ناتو د سرمشتیز په درشل کې د سازمان د بشري حقونو د څارنې سازمان د وروستۍ غوښتنې په اړه هم راپور لرو چې وایي ناتو باید په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاته پاملرنه وکړي. خو اوس په افغانستان کې 2:30 بجې دي. ملالۍ بشیر تور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پیغام کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په نظام او ټولو ادارو کې اصلاحات روان دي. د سرپل ولایت څخه راپور راغلی چې په سانچارک ولسوالۍ کې په یو ځانمرګ برید کې څلور کسه وژل شوي دي. د امریکا سفارت وای واشنگتن بل افغانستان سره د یو سعادتمند او سمسور هیواد جوړېدو په برخه کې افغانانو سره د بیا رغونې مرستې ته دوام ورکړي. نن افغانستان د سکاټلند په وړاندې دوهمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه کوي. لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شوه. افغانستان په چوغه ګټله او لومړی بیټنګ کوي. د یمن د عدن نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه نظامي هوایي اډه په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ یمنی نظامیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اروپا پر سفر روان دی، څو له اوکراین او ګرجستان سره د یووالي څرګندونه وکړي. او د ترکیه وسلوال ځواکونه وایي پرون هغه مهال اوه کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې یوه هلیکوپتر ترکیه ځواکونه او نظامي کورنۍ له یوه ځایه بل ته وړي او هلیکوپتر راولویده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو. دغه راز د هند لوی وچې د پاکستان د جلا کېدو د یوې مهمې کلیزې په درشل کې یو لیکوال درپېژنو چې ویلي یو پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. ستاسو د اختر په مناسبت پیغامونه هم درته خپرو. پیغامونه مو زیات رالیږلي. خو اوس د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د وروستۍ غوښتنې په اړه یو راپور لرو. د بشري حقونو د څارنې سازمان پر ناتو غږ کړی چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جنګ ولسي تلفات په وروستیو کلونو کې پرله پسې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څارنې سازمان له ناتو وغوښتل چې د افغانستان په جنګ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته چې په وروستیو شپږو کلونو کې دوامدار زیاتوالی درلود زیاته پاملرنه وکړي. دغه سازمان په ورسا کې د ناتو د مشرانو غونډې ته په یو سرخلاصي لیکې ویلي دي چې د سګنیو ولسي تلفاتو درېمه برخه کوچنیان دي. اکثریت دغه تلفات د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لخوا شوي، خو لیک دا هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم ځکه د دغو تلفاتو د یوې برخې مسؤل دي چې په ځانګړې توګه یې په ځینو مواردو کې ښوونځیو څخه د پوځي عملیاتو د اډو په توګه کار اخیستی. ناټو ځواکونه سره له دې چې خپل پوځي عملیات یو نیم کال مخکې په افغانستان کې درولې دي، خو بیا هم د څارنې او روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې دي. د ملګرو ملتونو شمیر ښیي چې په 2015 کال کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله څه د پاسه 1200 کسانو ته ورسېده چې د افغان ځواکونو لخوا د دغې مرګ ژوبلې کچه پکې په اصلو کې 28 ته اوچته شوه. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د وروستي ریپورت په جواب کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کورنیو قوانینو او نړیوالو بشري حقوقو ته په پاملرنې د خلکو د ځان او مال د ساتنې لپاره خپله دنده ترسره کوي. د جمهوري ریاست د ارګ اعلامیه وویل د دې لپاره چې وسلوال مخالفین له خلکو او کورونو یې د سپر په توګه کار اخلي، دولتي ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کوي چې ولسي خلکو ته تاوان ونه رسیږي. د ولسی خلکو مرګ ژوبله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 100 اوچته شوه. د جرمني د خبري اژانس ریپورت زیاتوي ملګري ملتونه د خپلو معیارونو سره سم یوازې هغه تلفات چې د دریو خپلواکو سرچینو لخوا تایید شي ثبتوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
عبدالحال هادی ملت یار د ناویل ولسوالۍ څخه لیکي له پولیسو څخه ډیره مننه چې په اختر کې امنیتي تدابیر زیات کړي وو. د ازادۍ راډیو همیشنۍ همکار او اوریدونکی دغه راز سمیع الله حلیمی تندر هم په خپل پیغام کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي ورکوي. د مرجع څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکي تاسو ته د اختر مبارکي تر څنګ د نړۍ د ټولو مسلمانانو څخه مخصوصا د عربستان له حکومت څخه غواړو چې د هغو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي چې د مسجد نبوي پر ساتونکو یې ځان وژونکی برید کړی دی. د تاسو ټولو مننه چې مکتب پیغامونه را هستوی. د افغان بیسی متسو اتل شمیر لاری پیغامونه زخت زیاد دی خو موگی هر امرو پا پروگرامونو که در تا اخبره و در غرازی و اوریدون که د افغانستان د کرکت د تیم دننه مسابقه پا در معلومات غوختی و چل سکاتلن سر روانه ده. د افغانستان د کرکت تیم مخی لوب پایل کرده د لوب پچه وگتل او او سم بیتنگ کوی پا دیاره بزمک پا نور اخبرونو که معلومات دار کرو. او مخکې دې چې دو اونیزو د اساسي بشري حقوقو او د ښځو پروګرامونو خپرېدو ته ور ورسیږي یوه بله موضوع راخلو. د هند له لویې وچې د پاکستان د جلا کېدو د یومې کلیزې په درشل کې یو لیکوال در پیژنو چې ویلي و پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. راتلونکي کال د پاکستان د تاسیس 70 کاله پوره کېږي. نور جزئیات یې له فرشته جلال زیست خبرې.
د 1948 میلادي کال د اګست په میاشت کې د آسیا جنوب د ویستري پیشی او د انساني تاریخ د یو لوی مهاجرت شاهد وو. 4 میلیونه وګړي له یوې سیمې بلې ته وخوځېدل او 2 میلیونه د پاکستان په نوم د یو نوي هیواد د تشکیل لپاره په دې حرکت کې مړه شو. د پاکستان سرحدات پرته له دې چې قانوني مراجعې تصویب کړي او په بیړه بریتانوي وکیل سر سایرل راتکلیف په نقشه کړو. په مذهبي لیکه د هند د لویې وچې د څیرلو هڅې د سیمې هندوان، سیکان او مسلمانان په خپلو کې داسې سره واچول چې ګاونډي پر ګاونډي د ظلم او زور سپماونه کړه. د پاکستان په نوم د هند د یوې برخې جلایی د بمبئی ښار ژورنالیست او لیکوال سعادت حسن مانتو ته د لیونتوب تر حده بې مفهومه پیښه وه. سره له دې چې مانتو په 1940 میلادي کال کې په ممبئی ښار کې شهرت ګټلی و، خو هغو داستانونو د محبوبیت او چتوره ساو چې له هند د پاکستان د جلا کېدو پر غمیزه یې کښلې دي. حسن مانتو د زیاتو شرابو د څښلو له امله ډیر لنډ ژوند وکړ، خو په دې لنډ وخت کې د لنډو کیسو شل مجموعې او یو ناول چاپ شو. له هغه څخه یو شمېر پراګنده نورې لیکنې او سکیچونه هم پاتې دي. مانتو په 43 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د ده لیکنې د الکولیانو، فاحشو، دلالانو، جنایتکارو او حرامیانو پر ژوند راڅرخي. مانتو په خپلو کیسو کې د دې خلکو ترمنځ د جنسي او احساسي اړیکو عمق ته ځي او پر هغو ټکو چې په ورسته پاته ټولنو کې تابو ګڼل کېږي او خبرې نه ورباندې کېږي تمرکز کوي. دای د لیکوالۍ پر مهال لږ تر لږه شپږ واري د هغو لیکنو له امله زندانی شو چې غیر اخلاقی بلل شوی وی. بانټو د ژورنالیستیکي کار پر مهال وړاندوینه کړې و چې پاکستان به د افراطي اسلام په ځانګو بدل شي. خدای نړیوالو ته د هند په لویه وچه کې د 1940 کال د اگست میاشتې د پیښو په اړه په خپلو لنډو کیسو او ناول محبوب دی. له هنده د پاکستان د جلایي او یایمه کلیزه را روانه ده او په ټوله سیمه کې د مانټو له ژوند او کار سره دلچسپي هم د زیاتېدو په حال کې ده. تیره میاشت د فرانسې د فلم په فستیوال کان کې اعلان وشو چې د داسې هندي لیکوال پر ژوند به فلم جوړیږي چې له آسکر وایلد، ګی دی موپاسان او دی ایچ لاورنس یا له اف سکات فیتزجرالد سره پرتله کیدای سي. د سعادت حسن مانټو پر ژوند فلم جوړیږي. د 1912 میلادي کال کې د هند په لودیانا سیمه کې په یوه مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی و. په ځوانۍ کې له انګلیسي، فرانسوي او روسي ژبو د لنډو کیسو په ترجمه پیل وکړ. د کیسې اردو ته ژباړلې او په دې ډول یې د لنډو کیسو په لیکنه کې مهارت زیات شو. هغه مهال اردو ژبه ارزانه ژبه وه. مانټو له هنده د پاکستان د جلایی له نظر سره شدید مخالف و او له اوله یې لا نه غوښتل چې پاکستان ته کډه وکړي. خو ویل کېږي چې یوه ورځ له خپلو هندوانو همکارانو سره په دفتر کې ناست و. یو همکار یې ورته وویل، که زه در سره ملګری نه وای اوس مې باید وژلی وای، ځکه ته مسلمان یې او زه سیک یم. د دې پیښې په سبا مانټو خپله کورنۍ واخیسته او د پاکستان لاهور ښار ته یې کډه وکړه. په بریتانیا کې میشت لیکوال محمد حنیف ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، د مانټو لیکنې ثابتوي چې هنر باید په هغو چوکاټونو کې محدود نه شي چې ټولنې د اخلاقو د اصولو په نوم رامنځته کړي دي. کاشکې ما دا امکان درلودای چې د مانټو لیکنې د ماشومتوب او نوې ځوانۍ په وخت کې ولولم، ځکه هغه پاکستان چې زه پکې راستر شوی یم د مذهبي نظریاتو د تایید ځای و، چېرته چې هیچا د پوښتنې او تمسخر حق نه درلود. د لیکوال ویلي، هنر د هر نظر تایید نه دی. د مانټو لیکنې د وخت له تیرېدو سره خپل اهمیت لا زیاتوي. ما د هغه اثر 40 کاله مخکې په پاکستان کې لوستی او نن ګورم چې په انګلستان کې نوې ځوانان لولي او په شوق کې لولي. سعادت حسن مانټو په 1955 میلادي کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې، خو هغه د خپل قبر لوحه مخکې له مرګ جوړه کړې وه چې ور باندې لیکلي، دلته سعادت حسن مانټو د خاورو تر انبارونو لاندې دی او لا هم فکر کوي چې چا شي کیسې لیکلې.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلې خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شرغ لاست.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو نه، تاسو د افغانستان له صف سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسایلو ته، مثلا لباس، دوسی دوزای او د د د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل، چې په چې د میړه د مالی مسائل سره تناسب ولري.
ډیر مننه ملک ساده صاحب. په قانون کې د نفقه په اړه څه ول سوي دي او کای اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقه، مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت سبب دی، من خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پښتونه کړای د ضمانت کړای، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا دنه ملاتړ کړی دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسي کولی چې مثال د خبرې بخشش ورکړي یا هم ورته دا ورکړ شي، باید یې ورکړ شي. دا حق قانون ښځې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دې دا حق ورکړ شوی دی او دا په میړه باندې فرض چې باید یې ورکړي. دا کیدای شي چې بیا مثال د کدا میړه وي د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض ده، همسې د اولاد یې په فرض ده، ټول فامیل ورباندې راځي. څو چې د قانوني سن پوره کوي هغه ټول.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړې ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویلي دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید یې ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دو ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستۍ پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، د اوسېدو ځای او داوا و دربل دشه.
قدر مناوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک کلام او ملسه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې له اندازې نه زیات د کور کارونه کوي. کله دا کارونه دومره ډیر وي چې د دوی صحت ته تاوان رسوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کورنیو چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په غور کې د وسه وخزو لپاره کورنۍ باغچې جوړیږي.
د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د 200 خزو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرهنې ریاست سرپرست فرید فرده ازادي راډیو ته ویلي چې دغه باغچې د خزو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچې د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. د غور د کرهنې ریاست د معلوماتو له مخې 400 باغچې د خزو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې 300 نورې باغچې د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. نه سوه افغان میرمنو او نجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل شي. له دغو 900 میرمنو او نجونو څخه به 120 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 به یې د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه په ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پروموټ د 214 میلیونه ډالرو په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیزې ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 5 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. په جوزجان ولایت کې یو 53 کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو 2 لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلې او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل، دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دی د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډېر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې رانږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډېر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا 2 ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کېږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تېروي. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي دې له اختره 1-2 ورځې مخکې د کور ډېر کار کړی و چې په اختر کې ډېره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډېرې وي معلوم چې پاتې شي بل هفتې ته بېخي ډېرېږي. کله شوې زه بېخي ستړی ستومانه شوم. ما هم چیغه وکړه څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بېخي سر مې ګرځېدله. زر به کېنستلم چې نور زه وس توان نه لرم. خولې مې وچه وچه شوه. تا چې سړی ستومانه دومره وس نه وي چې خپل مخ ومینځي. بعد نورې څه کوي چې کالي مینځي یا مېلمانه او زرفې ده چې د اختر ورځ 3 ورځ د سړی په خوشحالي سرته بوځي. دومره توان نه وي چې اچا ډوډۍ وخورم کوم د اختر ورځو کې.
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډېر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکي ارزو د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډېر د کور کارونه یې کړي و چې بلاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی و.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي، ټول کال کارونه یې 3-4 ورځو ته پرېښي. د اختر په نږدې 2 شپو ورځو کې دې کار کوي، فرشونه پرېمینځي، کوټې رنګه یې، کالي پرېمینځي ډېر ډېر. نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زمونږ یو خپلوان او هغې داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي او کله چې دا دوهم منزل ته خېزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار ټیټېږي. دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او د خی شوکي ته یې دې صدمه رسېږي. بیا دا یو 2 میاشتې کومک او بیا وروسته هغې د وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په 3 ورځو کې کول دا مشکل کار ده. اختر ته 2 ورځې پاتې او ټول کور راوسپړي او دوی باید دغه ټول کارونه وکړي. نو دا دوی صحت نقص لري، میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې ترسره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسؤلیت دی او خپله یې باید ترسره کړي. د لغمان اوسیدونکی میرزمان او د کابل اوسیدونکی وحید په همدې نظر دي.
یاره دونه کومک نه کول کنه، یو د قالین مینځلو کې لږ زره کومک ورسره کوو، نور کارونه ټول د عاجزه وي. دا اطراف کې لږ زره آر او شرم هغه کوم وخت کې چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفایو پاکي کې کوي او کنه نو نارینه دونه ورسره کومک نه کوي، لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کوي نه کوي.
سی اختر کی کله دا کالی مالی پرنج کالی نشانس پرنج منګه خپل دا خود سره یا دا خورګان یا مو سره کومک نه کو د سیرا ورسو یا دا خود کار دا او دا خپل کی د سی خبر سی خود کار خو معلوم یو نه نلانو معلوم نه بیا د خپل کار کی منګه خپل کار کو خود دا کار نه سیم جنجالی کار نه کالی پرنج او کاسی دا شین دا منګه نوس کوله. سلام او سلام ونه نستا
خوشته داسې میرمنې چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پرېږدي، لږ لږ او هره ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي دا یې د خپل کور کارونه د یوه پلان له مخې ترسره کوي.
په اختر کې دا کارونه ویشو، فرزن هغه د پریولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پرېږدو، مخکې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخکې کوو، ولې چې موږ انرژي لرو. په اول کې روژه انرژي ورته لرو او په آخر کې بی انرژي کېږو. حتی هېڅ دا م نهسو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره واخو بل ځای پرېږدو. نو په دغه خاطر او اختر ته دا خپل کارونه پیش د مخه تنظیمویه. بعضې ښځې دي وایي زه بیا به ټوله یو ځای وکړم. دغه ټوله یو ځای کول هغه دی چې د اختر په اوله یا دوهمه دی مریضان یې په بستر کې پرتې، نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر سي.
درنو اوریدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي، هر ورځ وکړي خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پېښ نشي. او همدارنګه نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهی سره د نوموړي د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهی په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهی د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولي. وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینهو تر څنګ میرمنو ته هم ډېر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهی د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي. وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم او تیاری نسم د خپلو ماشومانو سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپلو دوستانو او آشنایانو نه لیدنه وکړم، او هم چنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوری کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د خپل وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او هم چنان هغه دوستان او آشنایان چې زموږ نه مشران دي دغه لپاره باید مونږه د تبریکای پروګرام جوړ کړو او د دوی نه لیدنه او کتنه وکړو. ګرچې مونږ ته ډېره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې مونږ یې لرو، په اوله دویمه ورځ د اختر مشکله به وي چې مونږ خپل خپلوانو ته رسیدګي وکړو. خو بیا هم مصروفیتونه زموږ د خویندو په ډېرو مهمو ځایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستو لپاره د خپلو وروڼو تر څنګ همیشه خویندې زحمت باسي او هلته خپلې دندې اجرا کوي، لکه څرنګه چې یعنې د اختر په مراسمو کې دوی د خپل ورونو سره وګه پوګه کار کوي او د تامین د امنیت په غزایو کې چې عامه غنغونه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خویندې چې د پولیسو سره علاقه لري ډیره خبروي چې دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي پلرونه او خویندې دوی ته اجازه ورکړي او راشي. خصوصا هغه خویندې چې پلر میشتو ولایتو کې دي او په هغه ولایتو کې موږ خویندې نه لرو هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي ترڅو خپل لونو ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي ترڅو وکولی شو د امنیت لپاره د صلح لپاره موږ د ورونو سره وګه پوګه کار وکړو او زحمت وباسو او خپله دیني او ایماني وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د اوس لپاره ډیره ښه ده د ښځو لپاره او ښځو ته ډیر ښه شرایط آماده شوي دي. ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو حتی بلاکونه پله لرلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کوو. په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا یو د دوی لپاره داخلي تشویقیانې وجود لري د دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا که غواړئ مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 41 هرات کې 40 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 40 کندهار کې 22 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خې چاره.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.